radio.
پر افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 16 د اکتوبر 28. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان سته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کېږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک د رغونې چارې پرون په باګرامیو سیمو کې پیل سوې. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 150 کیلومتر په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامیو او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، ورژانیو او سررود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د رغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یوه پوسته پرون د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیښه په میرالي کې سوي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یوه پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران وروستۍ هوایي حملې به په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د سفر کې تا د پایتک یې کښېږدي. ښاغلي بایدن پرون خبرلانو ته وویل ښکاري چې اسرائیلو له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف نه دي په نښه کړي او دی هیله مند دی چې دا به د روان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیره لرله چې ښایي اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روانې اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدو له کبله د مړو او تری تم سو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پیل سو چې لږ تر لږه 15 کسان یې مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات سي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني چاکونو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمې بلل کیږي چې د دې هیواد تګلوري به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغو ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسیون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د عمان په کوربتوب د لوبه نن د کابل پر وخت مازدیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې په ورځ د نیمه پایلوبه په یوه په زړه پورې سیالۍ کې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنګلاديش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولس کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان د اولس کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. په افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 14 بیلابیلو وزنونو کې د هیواد له 14 ولایتونو څخه د 280 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي تیم ته ورسی. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیگا په یو لسمه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالي کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 100 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 4 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو .com ته ورسئ. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. په غور کې د کور پر کور تلاشی په اعتراض د خلکو د مرګ ژوبلې په باب راپور درکوو.
برامان جنگ دیگه دولت هم از این برافن
اوس محال جگره او دزی روانی دی. دولتی زواکونه هم د سیم بازار ترسیدلی او سخت جگره روانه ده.
در شیزن خبریلانو پر سنزو هم راپور آوری.
پس از محدودیت ها شما زیادی افتانه
لیا محدودیتون او روز در دیره اخرزی بیکارسه وی او رسانه دوی جواب کردی. هغوی ډیرا یخ په کورنۍ ته روزي ګټله.
یو راپور وایي د جرمني حکومت د تخلیه د پروګرام پر مهال افغانستان ديني افراطي کسان هم دی هیواد ته انتقال کړي.
موږ دې نه تښتېدلي یو، موږ وسینې راغلي او دغه حالت تاسو موږ باندې حاکم کړ. همدا ناټو حاکم شه، همدغه اروپایانو او همدغه امریکایانو.
په هلمند کې یو سوداګر لسګونو بې سرپرست ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابر کړې.
مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمینه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ، د خوراکي توکو زمینه برابر درته.
دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. لوغور ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او 6 تنه ټپیان کړل. پیښه تیر مازدیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونه هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 6 تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل.
برامان جنگ دیگه دولت هم از اینجا برافن بود
اوس محال جکره او دزی روانی دی. دولتی زواکونه هم ده سیم بازار ترسیدلی او سخت جکره روانه ده.
خود غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یو کارخونه عملیات کول او د ده په وینا څو کسان یې ونیول. ښاغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو له ډلې څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم د ښودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولي دي. له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غوی یا ساور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. لدې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
ومردل چې په غور کې د خلکو پر اعتراض د طالبانو په ډزو لږ تر لږه د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پر طالبانو اعتراض کېږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اعتراضونو مخه نیولې ده او پر خلکو یې ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د طالبانو لخوا پر رسنیو د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې بیره لري له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف نسي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو له لوري مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو یو شمېر ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه خبریالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لوري پر رسنیو مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریاله چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنۍ او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزی بیکارسه وی او رسنیو دوی جواب کړی دی. هغوی ډیرای خپل کورنۍ ته روزی ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرې نه کړي.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت له کبله یې غږ هم بدل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبري کې او د خپل یو غواخ دی او دغه غواخونو لکه بل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای، ډیره به ناهیلې شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
خزینه ډیر په لډارېدو او له ترس سره رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ډېری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونهشي چمر بالمعروف له د رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بې محرم یا هم محرم ولري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډېره خزینه خبریالانو ده او کارمندانو رسنۍ ده چې رسنۍ بخش کې کار کوي سره ډېر ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دیرش پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونه ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نیوی جرمنی رسنۍ د هغو څېړنو جزئیات خپاره کړي چې شهید جرمنی حکومت د تخلیه د پروګرام په لړ کې له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي دي. جرمنی د کډوالو په توګه د افغانانو د منلو پروسه په روان کال کې وروسته له هغې وځنډوله چې په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. دا هم په دې اړه تفصیل
د جرمنی ویلټ ورسپانې پرون په یو تحقیقي راپور کې لیکلي یو شمیر توندلارو اسلام پالو ته چې ګمان کېږي د جرمنی امنیت ته بګواښ جوړ کړي جرمنی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې چې سرلیک دی څنګه د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړه چې د افغانستان ګواښونه جرمنی ته راشي ویل شوي دي چې دا ډله افغان وګړي له غیر قانوني لارو جرمنی ته ننوتی دي. د راپور له مخې دا کسان په 2021 کال کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د جرمنی په هغه لیست کې شامل و چې له افغانستانه باید راایستل شوي وای، خو وروسته بیا د جرمنی حکومت د تخلیه د پروسې په اساس د افغانانو د راایستلو پروسه وځنډوله. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال چې په دې وروستیو کې جرمنی ته رسیدلی هغه انګیرنې او څیړنې چې د ویلټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي ردوي او وایي چې افغانان سوله ییز خلک دي او له بدې ورځې یې په جرمني کې پناه اخیستې ده.
چې موږ ماجر کیږو دا په دې معنی نه ده چې بیا یو چې دا ډلو ټپلو سره چې موږ خپله د شل کاله د هماغه دوی قرباني یو بیا بېرته هغوی سره موږ ارتباط ولرو. منګه خپل د دایښ نه تختیدلیو، منګه خپل د القاعده نه تختیدلیو، منګه خپل د طالب نه تختیدلیو، منګه دغه نظام نه خسته او ذلیل کیدو چې د ما خورته مورته د تعلیم او تحصیل حق او نواخسته منګه دینه تختیدلیو، منګه وسینی راغلیو او دغه حالت تاسو من باندې حاکم ک امدا ناتو حاکم ک امدا اروپایان او امدا امریکایان. او
د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د جرمني حکومت ومنله چې شاوخوا 15,000 هغه افغانانو ته پناه ورکوي چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان جرمني ته ورسېدل، خو دا پروسه وروسته له هغه وځنډېده چې یو افغان کډوال په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د چړې په ګزارونو وواژه. که څه هم جرمني دا پروسه ځنډولې ده، خو لا هم په پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغان کډوال د جرمني د ویزو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې یو محلي سوداګر سلګونو بې سرپرست ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړی دی. دغه ماشومان په یو ښوونځي کې راټول شوي دي، مصارف یې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. د ازادي راډیو خبریال ور باندې راپور لري.
په هلمند کې د یو بیساري نوښت په ترڅ کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرست ماشومانو لپاره وړیا ښوونځي خلاصه کړي. په دغه ښوونځي کې چې اوس مهال 550 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسا عمری له لوري جوړه شوې.
هغه یتیم چې په بازار کې اوسیږي هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورچې د کور د مخ څخه یتیم کنجلي کاله کې هغه سپرې درس ورته وایي بکر. هغه یتیمان چې د ولسوالۍ دي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. ډوډۍ مصارف ټول پرې لیا سیسټم ولرو. دا سیسټم دا اوس لیلیا 2500 موږ لیلیا یوازې لرو او 1500 ناریا لرو چې جوړه شي چې 2500 کېږي. اوس د لیلیا شمېر زر نه پاتې.
په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې خوښ دي او وای چې د زده کړو هیلې لرلې، خو نن یې ارمان پوره سوی دی. احمد د همدې ښوونځي یو زده کوونکی دی، وای پلار یې تیرې شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستی او اوس خوشاله دی چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي.
وکه ډېر ارمان مې درلود چې کله به چې ما به نور ولیدل چې زده کړې بیا کولې. مام ډېر ارمان درلود چې زده کړې زمینه یې ځای برابره کړه، خو موږ ته باره عمر محمد عیسا دا زمینه راته برابره کړه چې دلته رانه نه شم ګټه. خو په لیلیا کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منظره کچه ده چې جوړ کړی دی. په یو منظر کې اوسې په بل منظر کې زه اوسېږم. هغه چې ما هغه منظر خپل ځان سندخچه لري چې خپل سامان ته پشت خوندي کوه او پاکه غذا د خوراکي
زاهد د همدې ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورټ کې هم ورته اسانتیاوې برابرې شوې دي.
پلار مې په سوي دي یسیم مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلی یم چې په عمریه ښوونځي کې زده کړم. خپلې مشتې د شپې د پای دلې راسو مطالعه لرو
درې وخت د درسکو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکه څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري تفریح ځای ته معلوم دي د چې مریضان څوک کوچنی کغچی شفاخانه ته مو بیایي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم ښوونځي او یا درو د تام د کمالي سعود خاص تر څو موږ ځینې مننه کوو، ځینې خوشاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي، موږ ځینې مننه کوو.
په هلمند کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دې وړیا ښوونځي جوړېدل د ښوونیزو خدمتونو په برخه کې یوه مهمه او د ستایلو وړ لاسته راوړنه بلل کېږي. د ښوونځي نه یوازې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي، بلکې دوی ته د یو خوندي ژوند او د راتلونکي د روښانه کولو هیله هم بیرته ورکوي. د ماشومانو لپاره د ګډول ښوونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
افغانستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وه. خو خپرندوی ټولنې وایي چې دا ډول کتابونه دوی نه دي چاپ کړي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاء الحق حقمل یو ویډیوي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي دغه نظام پایښت دی د هغې په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راست په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندوی ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندوی ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه شوي نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره ترې وبریده دا شي ایا په دې محروم سره وکړي او هغه کسان ته یو ډېر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تېر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه وباسه کړي. چې په محال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي.
د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب دې وي د دې په مقابل کې دي له هغې نه پورته سویه باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اته اویا پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتاب هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس مو د کندهار ټک ټک بازار ته بیایو چې د حلبی سازی یو مهم مرکز ګڼل کیږي او اوږده تاریخي مخینه لري. دغه بازار چې د احمد شاهی دورې پورې اړه لري، رسمي نوم یې توپخانه دی، خو د خلکو لخوا ټک ټک بازار نومول شوی، ځکه په بازار کې د ورځې پر مهال د چکشونو ټکاری اورېدل کیږي. صدیق رښتینی ورباندې راپور لري.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري، د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرکه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلبی سازی بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلبی سازی دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال شوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلون رئیسی حلبی سازی کوي، وایي دغه کسب له پلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلبی سازی توکي جوړوي.
یاره څلور کاله به کېږي چې په دغه بازار کې یم. دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي، چې دلته د مخه په دغه کې د راځو د دکانو شاته کمند وو، په دې کې آسان و. دا توپونه به په بارول وړل په عدت نو گذشت کې اچیا راوه. بعد هغه سنو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پورې چې ګټه کتاب کاران لګیږي، بس کار کوي والا ټکار یې پورت دی. دلته نو علی بیسازی ستا پنګری د نو علی بیسازی د انګری د بلار کې سب تفصیل کې چې چکوش کار دی. وو
د عصري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بیسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخې او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی، وایي په دې بازار کې پخوا د حلبې سازی اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس له منځه تللي دي.
نقشېوالو په د پلار دا کار لا پاته دی، دا کار زه کوم، دا کسب مو دی، دا کار مو دی. حلبې سازی هم داسې ټانکیان هم جوړیږي، د اوبو ټانکیان یې دا پخوا کاسې جوړول، په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي. هغه اوس هسته نور دغه د بخاریانې دا شیان چې جو کولران جوړیږي په جوبي کې ډېر شیان جوړ جوړیږي. سیاسي کار یې دلی جوړیږي. دا ډېر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 2500 کال کې اوس نو بیا نور دغه سونه اوس کولېدل لاړو تو بس هغه کاروبار مو دغه لومړی.
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده، د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلبې سازی په بازار بدل سو. څېړونکی او لیکوال استاد حیات الله رفیقي وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه ایښي وو او د ځانګړو پیښو او وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکښې کې وو. که موږ تاسو ګورو د احمد شاه بابا کور دی، خلقه مبارکه ده، دا ټوله ده. نو دا یو تاریخي ډېر د اهمیت وړ بازار. دلته ټوپک او د توپونو او د شام پرتو زموږ په وخت کې دلته توپ ولاړ وو، د غرمې وو، د روژه ماتو، د پیشنمي توپونه ویل کېدل. هره غرمه به پر دوه ورځو جبه ټک، هلته نو دغه نه وو، یو اذان نه وو، یو توپ. خلکو ول چې ول توپ ته راځه ځم یعنی دولس بجو ته راځم اوس دولس بجو خو ساعت داسې نو دا ته ټوپ خاډه پرم باندې هڅه
د ټک ټک بازار ترڅنګ د کندهار د یو شمیر نورو بازارونو نمونه هم خلکو په خپل خوښه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شهرت لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
لدی سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې لساتار فروغ نه اوریدل.